لتاسو احمد جعفر احمدي اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پالیسو شړیر برخه د ازادي رادیو مجلې تبیله سوي خوځینی راپورونه هم خبرو. پروند طالبانو زین نور بندیان هم له زندانونو خوش سولدا هم ورې چې په پکتیا کې د عامه ساتنې پر کندک حمله د دوه حمله کوونکو په وجل کېدو سره پای ته رسیده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولی دي چې خلک بے کنټرول ور باندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. وچا دغه اندېښنې داسې وخشي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګه کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونا چارو وزارت ویان طارق اریان برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکې وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیا بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژلی شوي چې یو حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره یې نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. په بل خبر کې د پکتیا محلي چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کندک د نن سهار حمله د 2 حمله کوونکو په وجل کې 2 سره پای ته ورسېده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کندک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته 2 حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د ولي وین عبدالرحمن منګل وایي جګړه پای ته ورسېده.
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه
شغلې منګل وایي په حمله کې 2 حمله کوونکي او 3 سرتیري وژل سوي او 5 نور سرتیري ټپیان سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 103,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونه اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږي شورا یوه غړې لیلیا ولاسوفا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوفا په پلازمینه مینسک کې ونیوله. تر دې یو ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږي شورا دغلته تر لانجمنو ټاکونو وروسته جوړ اسو او تر اوسه دا دریم کس ته چینیول کیږي. د همغږی شورا غړي امو ترزن د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لری کیدل غواړي. دوی وایي چې د اگست 9 د ولسمشری په ټاکونو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلی سوی دی. لوکاشینکا چې لشپږ وشتو کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دی چې له واک څخه به لری نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجی د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 40 کلن و. د نوې ډیلی پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجی د اگست میاشتې پر 14 هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده. خبرونه د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د ترخی پله له زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاره کې د ترخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون 100 طالبان آزاد شول. دا د هغو 400 طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللي د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو 9 قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویندویان په اسانه زړه نه کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبه به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه وو طالبان د خبرو د پیل تر وخت نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې پیل شوې، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوې.
په داسل کې چې پرون ماښام د څرخی پله له زندانه شاوخوا او یا طالبان خوشی سوي دي، وسلولو طالبانو په پکتیا کې نن حمله کړې ده. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوو حمله کوونکو په وجل کې دوه سره پای ته ورسېده. وسلولو طالبانو چې د برید مسؤلیت منلی د لسګونو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه 14 وسو وروسته دوه حمله کوونکي ودانۍ ته ننه ورغلل او لامنتیز وکونو سره نشته وکړه. د ولی لواین عبد رحمان منګل څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې حمله څنګه پیل شوه.
سهار شاوخوا 5:30 بجې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د عامه ساتنې یا د قطرونو ساتنې پر کنډک باندې په لومړي سر کې موټر بم برید ترسره کیږي چې وروسته دوه انتحار کوونکي یا وسلوال بریدګر صحیح ته دننه کیږي چې د امنیتي او د فیسبوکونو له سخت غبرګون سره مخ کیږي. د دغه ساحه کې د لاسو د کو پورې بریدګر مقامت کوي چې وروسته د امنیتي او د فیسبوکونو لورې یا دوه کسان بریدګر هم لمنځه یوړل شول. اما متاسفانه په دې برید کې زموږ درې ساتیري شهیدان شوي او د هغې تر څنګ 15 نور سطحي زخمیان دي. فعلاً وضعیت د امنیتي او د فیسبوکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې. په ساحه د
کې وضعیت نورمال شوی دی، کومه جدي ستونزه نه شته.
بله، ستاسو معلومات څه وایي چې دا حمله کوونکي څوک وو؟ وسلوال طالبان وو که کومې بلې ډلې غړي؟
دا تاسو ټول ته معلومه ده دا چې هر څوک دی، که وسلوال طالبان دي که بل ډول ده، خو د هیواد دښمنان، د سولې دښمنان، هر هغه څوک چې د داشن بریدونو تاریخ چلري، هماغه کسان دي چې داشن بریدونه ترسره کوي او دغه بریدونه په دوی پورې تړاو لري.
څه فکر کوي چې دوی ولې د عامه ساتنې پر کنډک باندې حمله پلان کړی و؟
د هیواد دښمنانو ته مهمه دا نه ده چې پر کوم ځای باندې برید وکړي. دوی صرف غواړي چې د هیوادوالو ترمنځ ویره رامنځته کړي، وحشت رامنځته کړي. دا چې په عامه ساتنې باندې ترسره کوي، دا که په امنیتي ملي باندې ترسره کوي، یا که په اردو باندې ترسره کوي، یا په ملکي تاسیساتو باندې ترسره کوي، یا د عام لمانځه پروژو باندې بریدونه دي، یا چاودنې ترسره کوي. د موخې یوازې وحشت رامنځته کول، د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کول همدا دي. وسلوال کسان چې ساحې ته دننه شو، هغه لمانځه یوړل شول، د دوی برید هم شنډ کړی شو. خوشبختانه باید ووایو چې زموږ امنیتي او د فیسبوکونو ډېر کم وخت کې دغه برید کنټرول او مخکې له دې چې ډېر مشکلات زیات شي، د دوی هغه برید شنډ کړی او وسلوال کسان یې لمانځه یوړل.
د والی ویان د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل و چې هلته یې د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار د حملې په اړه معلومات راکول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. د پکتیا چارواکي وایي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او څه باندې یوولس دقیقې دي. اوس به اجمل اند راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په وروستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیکې دي هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې. ورځپاڼه د دې لیکنې پیل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دي پلان شوي چې پراخه مرګ ژوبله واړوي او یا د نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای یې په پلازمېنه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوې چې سکوت او ویره خپره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېری د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منسپوري حکومتي چارواکي دي. ورځپاڼه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوهې د تړون رئیسې کم شوي، خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیستی. واشنگتن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورځپاڼې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو څو میاشتو کې په هدفي بریدونو کې پنهخه شوي، د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه، او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پانتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړي. نېشنل انټرست خپرونې په یوه لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو په ژمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زیدی. لیکوال د لیکنې په یوه برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارونکي نه دي توانېدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې یو رپورټ ته اشاره کړې. په دې رپورټ کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې څو ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلې، څو ورسره عملیاتي پلانونه روزنه، او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی، او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي، چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه یې اندېښنې پیدا کړې دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د 90% هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سیوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سیوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د WHO دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغه وبا 80% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړې. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له تېرې دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوې تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دا دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کورونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
د اسدالله لودین راپور مو واورېدې. او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې را وروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی.
فنکار برخه کې له ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و ځکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوې سندرې پیل کړي دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلې ما پلات چا پیرې ما موتنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوب پخ پل کور کوم پام پخ پلی خور کوم کار می هم دمور کوم کلا کلا شور کوم
خو اسیا ولی غواړي چې ماشومان ته سندری وایي
دی دا ورېدو د پاره څنګه لري دی د لیدو د پاره څنګه لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي
آسیا مهرابی خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم او دغه رارسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحي دی یو د ولولې کوچۍ دی او بل د نګینې اتمانځۍ دی او څلورم د رڼا زورمتۍ دی
یا د شاعرانې په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي ل دې ډلې فرشته صالحي وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخې دي زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا بریالي ولي شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي خو تر ډېره دا برخه خواره ګڼل کیږي د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی او اوس یوه خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یو ډېره بریالۍ تجربه مخته په لاس راکړي ماشومان دغه ترانې ډېرې زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشته حساب دی
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم وای
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکند هار اور د ګوکی منی دي انار پکند هار اور د ګوکی منی دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي
کته هم پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي ممتاز ولی یو له هنرمندانو دي چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دي په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي
چې هغه خبر چې موږ لا رو ګذر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي څومره غزل بدی ویلي
ما اکثر ته خپل چې تجو کړی دغه ویلي یا مې د پلر والد سره مې یا د خیال سره ولم زما خوخت دی ګراند محترم دی مت ما قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دانه نیم نو زه تر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه ویلی لکه دی کی تاس بز تاس داسې نه شي موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمو د انترای داسې چې یو دا ما ډیر خوخه ده چې ډیر زیات مخوخه چې مینیمونز بمو د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمون د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلی چې هغه ما ویلی دي ما خپل جوکړی
ولی سب ساس په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد سیب دی شاولی استاد دی کله چې ته موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار او دی و زنګړی سب څښتن هنرمند دی آیا سخت در نه و چې دی ودا سی لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تروسم ګرانه تر هغه غوړو خنه تروسم ګرانه تروسم مشکل ده دا داسې یو صفت برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوړ محترم سړی وړ پوه سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زموږ مسافر شو دی دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغې ته وی پیپل د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار ده چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سر شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سر شاګردان شو یعنی تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې موږ د هغه سر شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکرې چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک هغه پرده شو او په حق ورسید نو بیا د خدای دې په خیال دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه بده کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلې داسې مره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو داغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګا کاډین غو استاد هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنه ولی خان استاد نه غسه خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوی یو برلاسې پی
بس سیب زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سیب پویګم لګ لګ ام لګ ګوتې موتی بیان بغیب اوریدل چې دا سب پویدل چې زمون ساز د پاره یو باندې پویګو مګم غول او غداو د یوم نکو
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنیزی شوی ندی یا راوت ندی دیدی لامل سره
ما دیر زلی ما نداخل گوده پختانه کرده و دیر زلی ما دا خبر کرده یو خبر شزو کم ما پا کور که از ما نوڑو که رو زرولی افغان چاوی سندرغاړی او داغه دی ساس سره ډیر زیات مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورو مخیلر شي ولړ لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه باندې بیا دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي وي وازینه یې لته دا چې از ما په غرور په موږ ډېر زخت ډېر زیات ګران دي او دا غو لیونتوب چې موږ لیدل د موزیک سره دومره شوق نو ام دا سم موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړو کې خام چې دا اوس کوم فکر دی زمون نو اوس موږ ځان ته لارې بیلې کړې اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپ تاسو ویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازمي لازم لازم لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر داسې دي چې زرولي خو شمالي زرولي دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو د هغې د هر هغه څه الحک دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوئ دا شمالي دی چې تاسو هغه اورېدلی دي کې ډېر زیات ده موږ سره به ناستې موږ سره مشورې کړي دي پلار سره به ناستې هغه به پوښتنه کړي زه کوم تریک باندې ویم زه کوم لیول باندې ویم ما سره ډېر خبرې داسې شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ولې دا د هغه کار دی نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی او ډېر ښه استعداد لري او ډېر لوی استعداد لري نو د کار مصیري بیل دی دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخي اوسي
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکو په موس پته مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي د جوړ کړي دا برته زمزمه کوم دانش یو نه شاعر راوته ډیر خوګ دی خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مله خلګي راکله وتی دي او ما په سوچ غوتې متیم په والی جی ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چه دادے کے رامات دشائر دیو کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه
نه
ما شمالي جان د پاره دا ترجمه کړ
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ستاسو راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یاره صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار خپل هم زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو خو زان غواړم چې یو کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې دا ده خو موسیقي وکړم او په زمین کې هغه درته چې نو هغه باندې کوم طرز که زما خپل به خو خپل به وي او که خو هم داسې هغه نو بس په
نور خلکو
به وي
ډیر مننه
Oh
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډېر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې موږ څېړنه کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډېر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول راځي شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسې لګی دا چې بخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سیو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، پلنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرنۍ میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه دي چې منځ ته راغلي دي او یا اپروچ کمې و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکل شو، باید چې لیکل شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
خا تاسو په ویل چې ان په غو اندازه چې تمه کیده نه دی شوی، لدغه پیښې راوروسته آیا نوی لیکوالان هم رامنځته شول کنه؟ ما غزړو کا
نوی لیکوالان خو خامخره مختصول یو خود دا دی چې نوی کل مخه تراغه خو لکس خلق زیات را مخه ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پسته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم ده د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغه شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولیکي پښتو ولولي نو نوې کول کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري. تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډېره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوي جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستي دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
له دغې پېښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پېښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پېښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یې وو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه، په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو، نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پېښې وروسته کله چې دا پېښه رامنځته کېږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کېږي، په اړیکو څومره اغېز کړی؟
اړیکه که موږ ګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د څلوېښت کالن په دې ټول دورانیه کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوطه شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغییرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې.
او د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه برخه کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ آیا دا قانع کوونکی دی؟
دا سیدی چې قانع کوونکی خو ورته نشو ویلی، باید چې ډېر زیات کار وشي. قانع کوونکی که موږ ووایو نو بیا به موږ ودشو، موږ به په ځای ودرېږو، باید چې موږ قانع خو نشو. خو دادا چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ تر نمک مخ کنا تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس ال ته په کوزه پختون پاک خاص کر په مختلف په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري الته محصلین دي ام فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پولې نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزد نزد یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې پسلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی
ډېره مننه
ډېره مننه
چیرې لاننه 50 کال وړاندې افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللې دي په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای وو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلې وي که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خو دا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کیسې او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه د سماوار ځانګړې شیشه یي سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي د مودي افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر پخوانه رواج و لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله نو سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهورې په دروازه کې د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصه خوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به پخپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو
یا نور مله موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو مرکزان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېروي. دا اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم به راته وایې؟
نوم اطلاکیم.
له پخو وختونه د سماوت په کله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چینکۍ به واده د پیسې شغانۍ یا به په شل افغانۍ، اوس خو واده د په څلو شل افغانۍ ده. چینکه چای په څو دی؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، هم به چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. پنجي کله تمامه دی؟
تاسو ویل چې یو پنجي باندې به د چای وس؟
هو، په یو پنجي نه، په روپۍ به و چای. په یو روپۍ به و. په خو پنجان به واده کړه، ورځ به یې لا پوکرا پنځه بل نه خلاصې دي. اوس واده زمو په یو د خدمې پر خلاصې سره ولاړ څه د خدمې خلاصې،
یعنی یو چایره چای په یو روپۍ و،
په یو روپۍ و. تاسو به په ګلاس کې ورواچولې، موږ به یې ملالو. ته به خپلې چایناک و پیسې واخیستلې، دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څه کړې، واده ولې دې نه کړې. را اوس خو نارې درپسې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې، چې ازما پیسې راکړه. واده د سوجې وخوړلې، سوجې راکړې، واده ولې نه راکړې.
د کابل ستونکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دوته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره یې نو راځي چاینکي هم خوري. له ده سره خبرې کوو.
پنځلس کاله به کېږي دا دما هغه ده چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر دلته راځي، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکي پخوي.
یعنی د سماوات د چای لپاره، نه د چاینکي لپاره راځي؟
بله، او چاینکي ښه چاینکي ورکي. او دا پخواني خلک دي، ګوره دیګه یو، ګوره سیستم یو، ګوره ټول په مغه پخواني سیستم باندې چاینکه کې پخوي او ښه مزه دار.
مونږ او تاسو کور کې خو شروع پخوو کنه؟
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري؟
نه لږه نه مزه دار دی.
مثلا ولې مزه دار
دی؟ خو دوی هغه کوم رقم چې دوی له پخوانه چې دوی په کوم سیستم پخې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه شي راکول.
یو بل ټایم چې ډېر ستړی ښکاري و، د دې سماوات را روان ده، د ښکاري چې لري لاره خراب راځي. دا کې دې خپل نوم راته وایې؟
نوم یې جان آغاده.
کوم چې راغلې
د سرګي راغو؟ سرګي ته ولا سوال نه دی، خو دا مایان وټول نه سيدي.
سرګي کې مایان و، بیا چې راغلې په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلې مستقیم دې سماوات ته. دا ولې؟
دا خو ما دې ډېر مخکینای دي، دې سماوات په کې نه مخکینای دي. مونږ خدای دې وبخي دې مونږ پلو قبلګه او دا ټول راتل بل ته مونږ جوړي کړو. امغه سرګي ماما وخت یادي کې وسم په دې نه مغه سي
ته له پلار سره راتللې ماشوم وې، اوس دې تر راغلې څومره په خاني خاطرې در پیات وې.
دې خاطرې تر په دې خدا دې فکر نه هغه وخت چې راغلو نو دته به چراغ لغون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس تو مونږ بل تو سر ناس تو بس دې بل ډوړي راو چې نکی راو ته ماتولم په خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لاړ دغه ځای کې بناس تو دا ته بس ناس تو دا پنګيري بل ناس هغه یو پنګيري هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري، ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي، غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي. اوس یو میرمن راغله، نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي، کله کله راځي، د خلکو چلند سره څه رقم ده. نوم دې راته وایه؟
اختر بیبي.
د سماوات هر وخت راځي، کله کله څنګه؟
لازم دلته خیرات غواړم.
خیرات غواړي؟
ها. مال سو ګاور پای ورکې سو پنځل پای ورکې بیا سو
څومره دغه نوست کسان تاسو سره خرابې
کوي؟ دا دی خلک دي چې سکول ته کال راشي، چای سکول
ای چای دی ویل ته تیر اوسه دا سماوات چې څنګه چای درکې؟
ها چای
به پیسې در مخلي؟
نه نه نه.
خوست دی پخانه و سماور و زای پخار که بیلا بیلو کافیانو هم نیولی دی. ده سماور بنا پر مختل شویده. پو اروپایی دیزاین میز چوگی، انتیک لوخی، اغسدی چه پا اکثر کافیانو که لیدل کیگی. لبلی خواد دی سپینگیر و کسانو پا زای زوان حلکان وردی. لچای قهوه، او نور سره قیلون هم پکې چی د کابل پنوی ښار کې دی به کافی وار ور پرنیزو او له نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خونه زونه تماتن او تو بدلتی په چاینا کا قیلون دا چاینا باندې بدلتی او پنیکونه دین تیار پنیکونه دی دې باندې راځي تیار شي دا زمانہ هم دا سیسره دا اعلی تم دا چرغه پخوانی شهر نه وست نه پاتی خلق تقاضا هم دغه دا ولا دس یو وخت شهر سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالت موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شه دا خلق بل رقم شه دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاف شپو کې قایلون دا دغه چای او دغه نه شاین دی اوس
د کیسې زو ادبیاتو لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خل لند کیسه بدل نه راوړوي.
زرپانه وخت ځان تکنده غرمې تنګ دی کاوه. هوا راته د شپه به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو. انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناست وو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله علیکم السلام وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږېږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بې غیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا اوس چیرې؟ قسم که خبر یم کمال دوی شفاخانې ته وړې. ادې هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال حق پک پاتې شو. مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ. کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه غرمه هم ده. لږ زر شه ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي. طالبان هم ډېر شوي. خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه. تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه. مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې. نو خر یې ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو. وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه. په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده. خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه معده مو هم ورمینځلې وه. خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته. حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بې وسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه. عجیبه وه. نه چا ژړل نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ. ویې ویل کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړاوه. ګوره زویه وړکو څه نه دي کړي. ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده. هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ. ورورکه
لکومی ورځ چې راواده و بعد ورځ ور سره اخستې و. هغه خود ابا کاکا لور و. مازی دسترگو پا ابراگیدو هم خوابه دی که ده. خود دوی ظالمانو شپا او رس و حل او تا کولا. قرآن که هیچ چه صرفا پی کری هم تینداری هم میڑی اغر ایڑی هم جبا وراو. دگروال ایران پاتیشو چی ووس کم یو زر لگریوان راونی سی. او رینداری ورزیات اکڑا. ننگیز ناوی خیستا بناراسی اغوسته و مخی پا او ریخمین تکری که کلاک کلاک پت کرده و همام یک کرده و پس پین لوی چویه بنگریا چوولی و خپل کالی را طول کرده و کاری استطلا. تبوایی لخپل مرگ نخبره و ملایی که ورساروی دنگ بنگ روانه و خولنده دا چی دملاتر آزانونو هر یوزان سپینه و خوچی آسمان را سر شو ایوایی و کلا را خبریده. لمر را خطو په ټول کلی کې ماتم خبر شو. هر چا په خپل وار سره خواخو کې سرګنده ولان. لا خبر نه و چې د موږ ګولې خوړلې خو خبره پټه هم پاتې نشوه. د ناوی مور سخت ساندې کولې. په ساندو کې خپل ګلورینه دنګ بنګ نازولې لور او د هغې شین وجود په خوار غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی بی سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشه وای ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.